The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Assalamu Alaikum Gran Auridun ko da The Voice of America Jiva Radio de Nandana Hiras Kal Dwazara Atalasam Do August Miashti Uamanetara Wakt Shivede po Pakistan ke Do Sahar Shpak Baji Afghanistan ki Shividi Pinznimi Baji او دلتا په واشنگتن ډي سي کې د ګلبرس او د ماسوتن نه بجې شوې دي وایس اف امریکا ډي رادیو د نیمه ګنټې د خبري خبرونه کې درته ز محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان تحریک انصاف پارلماني کمیټې د پارټۍ چیرمن عمران خان نوم د پارلماني مشر او د ملک راتلونکي وزیر اعظم څوکۍ لپاره ټاکلی دی د تحریک انصاف مرسیال چیرمن شاه محمود قریشی میډیا ته ویلي دوی په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره په کار اکثریت ترلاسه کړی دی اخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنګزیب ویلي سیاسي مخالف ګوندونو په متفقه توګه د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون چیرمن شهباز شریف نوم خوښ کړی دی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په ایران باندې نن یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولي او په تهران یې د تشدد خورولو او اړیګړی پیدا کولو تورونه لګولي دي او څوک د خبرونو تفصیل ته د پاکستان تحریک انصاف پارلماني کمیټې د ګلپورز د پارټۍ چیرمن عمران خان نوم د پارلماني مشر او د ملک راتلونکي وزیر اعظم څوکۍ لپاره منتخب کړی دی د تحریک انصاف یو مرکزی مشر ډاکټر عارف الوی خبري اعلانو ته ویلي د کابینې د غړو فیصله به عمران خان پخپله کوي د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د تحریک انصاف نائب چیرمن شاه محمود قریشی میډیا ته ویلي دوی په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره په کار اکثریت ترلاسه کړی دی او د پارټۍ ترجمان فواد چودري دعوه کړې تحریک انصاف ته په قومي اسمبلی کې د یو سل او څلور اویا غړو مرسته ترلاسه ده اخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندی مریم اورنګزیب د ګلپورز ویلي ټول سیاسي مخالف ګوندونو په متفقه توګه د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون چیرمن شهباز شریف نوم خوښ کړی دی میډیا سره د خبرو په وخت اطلاعاتو پخوانی وزیر ویلي دي چې اپوزیشن ګوندونو فیصله کړې چې په انتخاباتو کې په غټه کچه شوو درغلو پوره تفصیل به قام ته په ډاګه کوي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ایران باندې نن یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولي او په تهران یې د تشدد خورولو او اړیګړی پیدا کولو تورونه لګولي دي د ایران نیوکلیئر پروګرام په سر د کال 2015 نړیوال تړون نه د وتو درې میاشتې وروسته ډانلډ ټرمپ ویلي نوي اقتصادي بندیزونه د ایران د موټرو صنعت د سرو زرو او نورو قیمتي کانو کاروبار ایرانی کرنسۍ او نورو مالی کاروبارونه په هدف کوي د مولی ویلي د نومبر په 15 نیټه به امریکا د ایران د توانۍ سره تړلي کاروبارونو او د ایران مرکزی بانک سره د بهرنیو مالیاتي ادارو کاروبارونو باندې هم بندیزونه بیرته ولګوي اخوا د ایران صدر حسن روحانی قام ته په ټلویزیون باندې بنا کې ویلي د نړیوال تړون نه په وتو امریکا باندې نور اعتبار نشي کولی د مولی ویلي ایران همیشه په سفارتي توګه د مسلو حل راوستو باندې یقین ساتلی دی بنگلاديش کې پولیس ته طالب علمانو ګډوډولو لپاره اوخکي بیوون کې گیسونه او دربل ګولې استعمال کړې دي څوک چې د تیرو نه ورځو راهسې د ټرافیک قوانینو په صحیح توګه عمل کولو لپاره احتجاجونه کوي روسي انخطي د بنگلاديش پایتخت ډاکا په بشوندارا سیمه کې رامنځته شوې دي چرته چې یو شمېر شخصي یونیورسيټي دي احتجاج کوونکي وايي په دغه انخطو کې لکتر لګه سلوي طالب علمان جوبل شوې دي د امریکای په شیکاګو ښار کې پولیس وايي د تیر خالي ویتوار پورس په ښار کې شوو د تشدد په پیښو کې تر اوسه یو تن هم نه دی نیولی د تشدد په پیښو کې سلور شپږ شپې ته کسان په ډزو وشته شوي دي چې پکې 12 کسان وژل شوي دي د شیکاګو د پولیسو مشر ایډي جانسن ویلي د انتقامي پیښو مخنیوي لپاره د تشدد سره مخ سیمو ته زیاتی پولیس لیږلي دي د تشدد دغه ټولې پیښې په سلیرش ګنټو کې دننه شوي دي کمی چې د شیکاګو ښار د تاریخ تر ټولو بد پیښې دي شیکاګو کې روان کال تر اوسه د ډزو په پیښو کې د 300 نه زیات خلک وژل شوي دي او د امریکای کالیفورنیا ریاست کې لګیدلی اور تباہی هم هغه سره روانه ده کم چې دغه ریاست په تاریخ کې په دویم نمبر تر ټولو غټ پور دی. د کالیفورنیا د وور ملکولو محکمې د ګل پور زویلی د ریاست په شمال مغربي سیمه کې لګیدلی وور 2,03,000 اکړه ځمکه سوځولې.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ د نیمه ګنټې خبری خبرونه تاسو واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه اوري. د پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی کمیټې د پارټۍ چیرمین عمران خان نوم د پارلیمانی مشر څوکۍ او د ملک راتلونکي وزیر اعظم څوکۍ لپاره منتخب کړی دی. د تحریک انصاف مرسیال چیرمین شامیم قریشی میډیا ته ویلي چې دوی په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره په کار اکثریت ترلاسه کړی دی. نور حال پې تاسو ته زمونږ همکار شبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
تیر ورځ د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلیمانی ډلې لخوا د عمران خان په رسمي توګه د وزیر اعظم نومولو وروسته د تحریک انصاف او ائتلافي ګوندونو مخالف سیاسي ډلو په ګډه د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر شهباز شریف د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره خوښ کړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنگزیب تیر ورځ مطبوعاتو ته ویلي چې ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه شهباز شریف د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره ټاکلی. د تحریک انصاف ګوند مخالفه سیاسي ګوندونو دغه فیصله د جولای په 15مه نیټه د انتخاباتو وروسته په ټولګندیز کانفرنس یا آل پارټیز کانفرنس کې هم کړې وه. په دغه غونډه کې فیصله شوې وه چې د مخالفه ګوندونو یا حزب اختلاف لخوا به د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره غړی د پاکستان مسلم لیگ نون، د قومي اسمبلی د سپیکر لپاره د پاکستان پیپلز پارټۍ او د نائب سپیکر د پاره با د مذهبي ګوندونو ائتلاف یا متحده مجلس عمل نه غړی منتخب کوي. میرمن مریم اورنگزیب زیاته کړې ده چې ټول مخالفه سیاسي ګوندونه په دې راضي شوي دي چې په اسلام آباد کې بعد د پاکستان انتخابي کمیشن بهر احتجاجونه پیلوي او په دغه احتجاج کې به په پاکستان کې په مطبوعاتو لګیدلي بندیزونو یا سنسرشپ پر ضد هم مظاهره کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په 15مه جولای پاکستان کې ترسره شوو انتخاباتو کې په مرکز او خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي او هڅه کوي چې د مرکز په شمول پختونخوا او پنجاب صوبو کې هم خپل حکومتونه جوړ کړي. د دوشنبه په ورځ په سرخار اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د پارلیماني ډلې غونډه د عمران خان په مشرۍ کې شوې چې په کې په یو خلو عمران خان د خپل ګوند د خوا راتلونکي وزیر اعظم نومول شوې. تحریک انصاف ګوند داوه کوي چې د آزادو غړو دوی سره د شاملېدو وروستو یې مرکز کې د غړو شمیره 115 ته رسیدلې ده، خو د وزیر اعظم په توګه به عمران خان ته 104 غړي رای ورکوي چې هغې کې د تحریک انصاف ائتلافیان، خزینه او اقلیتي غړي هم شامل دي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودري ویلي کچره د بلوچستان نېشنل ګوند ملاتړ یې ترلاسه کړو نو بیا به یې د ملاتړو غړو شمیره 100 ته ورسیږي چې په دغو رایو عمران خان ښه په اسانه وزیر اعظم جوړېدی شي. پاکستان تحریک انصاف ته په خیبر پختونخوا صوبه کې هم ښکاره اکثریت ترلاسه دی او په یوازې سر حکومت جوړولی شي، خو په پنجاب ایالت کې بیا پاکستان مسلم لیگ نون ګوند اکثریت ترلاسه کړی او تحریک انصاف ګوند هڅه کوي چې د نورو ګوندونو او آزادو غړو په ملاتړ خپل شمیره د مسلم لیگ نون ګوند ناسه واکړي او په پنجاب کې هم خپل حکومت جوړ کړي. پاکستان تحریک انصاف دعوه کوي چې په پنجاب کې هم ورته 104 غړو ملاتړ ترلاسه دی، خو مسلم لیگ نون ګوند بیا اعلان کړی چې په پنجاب کې به هغوی خپل حکومت جوړوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي. دیتا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
دا وخت د دنیا د ډیرو ملکونو سترګې د پاکستان نوی مشر عمران خان ته دي چې دی به قسمه قسم لانجو کې غیر پاکستان څنګه وړاندې رواني. نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې هم په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی د عمران خان لومبه ازمیخت د پاکستان مرسفن معیشت. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د تیرې میاشتې په متنازعه انتخابونو کې د کامیابیدونکو پارټۍ تحریک انصاف مشر عمران خان ویل ویلی دی چې د پکم اورد وزیر اعظم جوړ شو نو د پاکستان د ریخي ریخي معیشت د بیا ګنڈلو کار ته به لاس اچي. مضمون لیکي چې د پاکستان موجوده تجارتی خساره د 300 ارب ډالرو یو خطرناک حد تر رسیدلې ده، ځکه چې د ملک نه بهر ملکونو ته کیدونکو برآمدات په ټپه ولاړ دي. هر کله چې د بهر ملکونو نه د درآمدات یو بهیر په پاکستان رامات ته د کمو د لاس چې پاکستان کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې د امروزه استعمال د سیزونو خریداری د عام وګړي د وسنه بهر شوې ده. د پاکستان په 100 کروڑ آبادی کې صرف 100,000 خلک ټیکس ورکوي. بل طرف ته ترهګرو ته د پاکستان په لاره د تلونکو پیسو د لارو چارو په بندولو کې په پاتې راتلو پاکستان د عالمی مالیاتی ډلې د شکمنو ملکونو په فهرست کې لیکلی شوی دی. په داسې حالاتو کې به نوي وزیر اعظم لا سکول وي. مضمون لیکي چې پاکستان د چین او د عالمی مالیاتی پنګې ترمنځ هم ګیر دی، ځکه چې پاکستان د خپلو مختلفو درنو تعمیراتي منصوبو لپاره چین نه په اربونو ډالر قرض اخلي. پاکستان کی د چین اقتصادی منصوبو پاکستان د خسارې د جوړی کندې په غاړه ودرولې دي. پاکستان باندې قرضې دومره خطرې دي چې اوس ور سره د واپسی اداګۍ لپاره هیڅ پیسې نشته. په دې سبب پاکستان سره IMF ته د قرض لپاره د خواست کول نه سیوا بل چاره نشته، او قرضه به هم د کال 1980 نه راپدی خو د اخیستونکو ټولو قرضونه یو په 12 زیاته اخلي اله به چرته کار روانيږي. خو په دې حالاتو امریکا خوشحاله نه ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو عالمی مالیاتی پنګ IMF ته خبرداري ورکړی دی چې پاکستان له قرض ورنکی، ځکه چې پاکستان په دې ځان د چین د قرض نه خلاصي. دا خبره دی معلومه وی چې د IMF په غاله کې زیات رقم تل د امریکې پروت وی. په دې سبب د IMF په فیصلو د امریکې زیات اختیار وی. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې ټولو بې خوندو حالاتو باوجود د پاکستان معیشت تیر کال د 15% نه زیاتې درجې ته اوچت شوی و. یو نامتو اقتصادي ماهر محمد سهیل وایي چې حالات ښه نه دي. دی وایي کېدی شي چې اقتصادي پرمختګ په تیندکونو شي، د منافع شره به اوچتیږي او نتیجه به سخت ګرانی وي. نیویارک ټایمز لیکي چې پاکستان کې په مالی حالاتو اختیار لرونکي سیټان عمران خان خوخی، ځکه چې څنګه د د پارټۍ د غټات خبرونه په خورېدو شو ورسره سم د ډالر نرخ پر راکوزېدو شو او د پاکستان سټاک بازارونه په خطو شول. اخبار لیکي چې د تیرې میاشتې په عامو انتخابونو کې د پاکستان په فوز د مداخلت کولو ډیر تورونه پوری کیږي. تجزیه نګاران وایي چې خفیه ادارو عمران خان را وړاندې کړي او د عمران خان مخالف کسان یې ناکام کړي دي. خو د عمران خان ملګري وایي چې د پاکستان دو لیو سیاسي پارټوله په دوی د بډو رشوتونو د الزامونو لګولو په سبب ماتې ورکړې ده، او اوس تنه خلک تمه لري چې د ملک نه به د بډو رشوتونو نغې اوباسي او یو ډیره مساوي معاشره به قایمه کړي. د کامیابی په خپل لومبي تقریر کې عمران خان پاکستان نه د یو اسلامي فلاحي مملکت جوړولو د خپل پوخ نیت څرګندونه کړې ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړی.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په داسې حال چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت تحریک انصاف کوند راتلونکي حکومت جوړولو لپاره تیاری کوي. د دغه ګوند مشر او چیرمن عمران خان پلان لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې د موسمي بدلون د مخنیوي لپاره په ټول ملک کې 10 بلینه ونی اولګبی. په دې باندې یو تفصیلی رپورٹ وایس اف امریکا تاسو ته منګه همکار وکیل خان باندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف غړو ویلي چې ګوند یې په مکمله توګه تیار دی او اراده لري چې د حکومت پیل کولو سره سم په لومړی 100 ورځو کې د 10 بلینه ونو سونامي نومې خپل وړاندیز کړی شوی پروګرام پیل کړي. عمران خان 13 میاشتې انتخاباتو ګټلو وړاندې وایس اف امریکا سره په خبرو کې ویلي چې د خراب ماحول بیرته سمولو او د ځنګلونو د لارې موسمي بدلون مخه نیول به د پی ټی آی یا د پاکستان تحریک انصاف حکومت په لومړی ترجیحاتو کې وي. عمران خان ویلی چې زه همیشه د صفا ماحول او ځنګلونو په حق کې پاتې شوم ځکه چې زه د وړوکوالي څخه یو ښکاری وم او ما په پاکستان کې د ځنګلي ژوند او ځنګلونو ختمې دل لیدلې. نوموړي زیاته کړې چې د دغې وجه نه ما همیشه دا خبره په ذهن کې ساتلې چې موږ ته د ځنګلونو جوړولو او پر ځای ساتلو ضرورت دی ځکه چې ټیمبر مافیا زموږ ځنګلونه تباه کړي دي. پاکستان د نړیوالې تودوخې څخه اغیزمندو هیوادونو په پیرس کې په اووم نمبر دی او په ایشیا کې د ځنګلونو د ختمېدلو شرح تر ټولو لوړه ده. د لسیزو راهیسې د ونو کټ کولو سره د پاکستان ځنګلونه تر ډېره حده راکم شوي دي. عمران خان ویلي چې په پاکستان کې باقی پاتې ځنګلونو کې 30% په خیبر پختونخوا کې دي. نوموړي ویلي چې د سیلابونو سختې ګرمۍ او د اوږدې مودې راهیسې وچکالۍ او بارانونو په شکل کې خراب موسمي حالاتو لوجه پاکستان هر کال د شپږ بیلینو څخه تر 14 بیلینو ډالرو پورې مصرف کوي چې ورسره په هوا او اوبو کې آلودګۍ لوجه د راپورونو تر مخه نږدې 3 بیلینه ډالر هر کال اضافي زیان رسي. د کرکټ پخوانی ستوري وایس اف امریکا ته ویلي چې زموږ د راتلونکو نسلونو په خاطر د دغه ټولو مشکلاتو څخه راوتلو لپاره پاکستان دا وخت د ځنګلونو بیا لګولو یو غټ کمپاین پیل کولو ته اړتیا لري. یاد دی وی چې د کال 2013 عمومي انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف ګوند یوازې په خیبر پختونخوا کې حکومت ګټلې و. په واقع راتلو سره سم عمران خان خپل حکومت ته د 1 بیلین ونو کرلو کار حواله کړو، کم کار چې بیا د کال 2018 د اگست په میاشت کې سرته ورسول شو. ورلد وایلډ لایف فند پاکستان په نوم اداره چا چې په خیبر پختونخوا کې د ونو د کرلو د هڅو سارنه او جایزه اخیستې ویلي چې دغه پروژه د ماحول او د اقتصاد لپاره یو کامیابی ده چې پکې د اویاو څخه تر 90% پورې کرل شوی ونې شنې پاتې شوی. د دې سره سم د ځنګلاتو ځنې ماهران او کارپو هوایي چې دغه پروژه د اوس وخت لپاره یو ښه کار دی خو د اوږدې مودې لپاره باید زیان زیات وي ځکه چې په دغه پروژه کې کمی ونې لګولې شوي هغه په زیاتو اوبو انحصار کوي چې په یاد صوبه کې د خشکسالۍ سبب جوړېدلی شي. یاد دی وی د عمران خان د بیلین ټری سونامی نومې پروژه په کال 2014 کې پیل شوې وه او پرې یو سل یو کم او یا میلیون ډالر مصرف راغلی.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړی.
وایس اف امریکا ډی بریډیو دی. امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په ایران باندې نن یو ځل بیا اقتصادي بندیزونه لګولي او په تهران یې د تشدد خوربلو او اړې ګړې پیدا کولو تورونه لګولي دي. خو د ایران صدر حسن روحانی نن خام ته په ټلویزیون باندې بنا کې ویلي نړیوال تړون نه د وتو وروستو په امریکا باندې نور اعتبار نشي کولی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار کلثوم کاکړ باندې کوي.
امریکا په ایران د سختو اقتصادي او مالی بندیزونه بیرته لګوي. دغه بندیزونه به د نهې یا سې شنبه په ورځ پیل سي. بل خواته یورپی یونین او اروپایي اتحاد د دغو بندیزونو په هکله خواشنی ښکاره کړې او ویلي چې د خپل کمپنیو به د دغو بندیزونو په وړاندې ساتنه کوي. صدر ټرمپ امریکا د نړیوال کال 2015 د تړون څخه د امریکا وباسلو درې میاشت وروسته په ایران د دې معاهدې په ترڅ کې لری کړل سوي اقتصادي بندیزونه لګوي. په ایران د نوي بندیزونه به د ایران په ګړ شمیر صنعتونه ولګول سي چې پکې د ایران د ګاډیو جوړولو صنعت، سره زر، کویلا یا سکاره او د فولادو په کاروبار شامل وي. همدا ډول به د ایراني کرنسی باندې هم اغیز پریوزي او ایران به نسي کولای چې امریکایي ډالر په بازار کې واخلي. صدر ټرمپ زیاته کړه چې د نومبر د 15 نیټې څخه به د ایران د انرژي په برامداتو هم بندیزونه ولګول سي او هم دا ډول د ایران مرکزی بانک سره برنی مالیاتی ادارو سوداګرۍ او کاروبار باندې به هم اغیز پریوزي. صدر ټرمپ د امریکا د نیوجرسي ایالت کې خپل د چټۍ یا رخصت په وخت یو ربیا د ایران سره سوي د کال 2015 نړیوال تړون باندې نیوکه کړي او دا یو خطرناک او اړخیزه تړون بللې. وایي چې د دې تړون تر مخه موږ خپل هدف یا مقصد ترلاسه کولو کې پاتې راغلو، او زیاته کړه چې دغه تړون تر مخه ایران د نیوکلیي وسلو جوړولو مخه نه نیوله. صدر ترامپ ویلي چې د دې تړون د لاسلیک کېدو را په دیخوا د ایران په جاریت کې زیاتوب لیدل سوی. صدر ترامپ زیاته کړه چې ایران کم فنډس ترلاسه کول، په هغه به نیوکلیایي میزایل جوړول، ترهګرو سره به مالی مرستې کولې، او په منځني ختیځ کې د تیلو د شخړې لپاره کارول. صدر ترامپ زیاته کړه او نن چې ایران امریکا او زموږ اتحادیانو ته دړکې ورکوي او نړیوال مالی سیستم کمزوری کوي او په ټوله نړۍ د ترهګرو ملاتړ کوي. د ایران صدر حسن روحانی د ایران په سرکاري ټلویزیون خپله وینا کې ویلي چې په امریکا باور نسی کولای، ولې چې امریکا د نړیوال تړون څخه وتلی، او دا په داسې حال کې چې د دې تړون لاسلیک کړي نور هیوادونه د دې تړون ملاتړي دي. صدر روحانی زیاته کړه چې تهران هره شخړه په سفارتي توګه په حل کولو باور لري. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په ایران د نوي بندیزونو لګولو باندې مبارکي ویلې او ویلې دا د اسرائیل، امریکا، سیمې او ټولي نړۍ لپاره یو مهم وخت دی. اروپای یونین چې د کال 2015 د تړون ملاتړ دی او هم د دې تړون برخه دي. یورپی یونین او اروپای اتحاد د ګولیا دوشنبه په ورځ په ایران د نوي بندیزونو په اړه خواشنی ښکاره کړي، او یورپی یونین د جرمنی، فرانس او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګاډیو بیان کې ویلي چې موږ د امریکې لخوا په ایران د نوي بندیزونو د بیا لګیدو باندې خواشنی یو، او په دې وخت کې یورپی یونین د دې لپاره چې دغه امریکایي بندیزونه اغیز کم کړي نو یو قانون یې برابر کړی چې دا به د نهې یا سه شنبه په ورځ پیل سي. دغه یونین ویلي چې د دې نوي قانون به یورپی کمپنۍ امریکایي بندیزونو له تاثیر څخه وساتي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ګول پورز صدارتي هغه حکم چې د ایران پر ضد دی اقتصادي بندیزونه پر ځای کړی شي د واشنگټن او د انکارې ترمنځ اختلافونه زیات کړی دي. ترکی وایي چې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په ایران باندې یو اړخیزه بندیزونو باندې عمل کول د دوی لپاره دوی د دې بندیزونو باندې عمل کولو پابند نه دي، کوم چې دغه دواړه هیوادونو ترمنځ اختلافات نور هم زیات کړي دي. نور حال په وایس اف امریکا رپورټ کتاب سازمنګا همکار اشفاق مومن باندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د صدارتي حکم لاندې په ایران د نوو بندیزونو سره د ترکیې او امریکا ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي. ترکی په دې خبره تکرار کوي چې د صدر ټرمپ دغه خود سره ګام به د دوی د ریس بدل نه کړي. د دې بیان سره د ناتو دواړه ایتلافي ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د سیوا کېدو امکانات پیدا شوي دي. د امریکا ستر چارواکي ویلي موږ به په ایران بندیزونه په سختۍ سره پر ځای کوو او دغه به د هغه شرکتونو، بانکونو او حکومتونو لپاره غټ امتحان وي د چا سره چې دوی کاروبار کوي. دغه چارواکي وایي چې په دې بندیزونو کې موږ بیخي سنجیده یو، او صدر ټرمپ په دې اړه موږ ته سخت امر کړی چې څنګه به دغه موږ کوو. دغه بندیزونه به د نن نه عملي کیږي او په لومړي پړاو کې به د مالی چارو په لړ کې راکړه ورکړه او په ایران د مسافری جازونو ورخرسول هدف کیږي. د نومبر په میاشت کې به د ایران انرژي په خرڅولو د بندیز ګام عملي کیږي. د ترکیې خارجه وزیر مولود کاوسوګلو د امریکا بندیزونو د منلو نه انکار کړی دی او ویلي دي چې ترکیې صرف د نړیوالو لوازنامو پابند دی. ترکیې د ایران یوازینی کلک کاروباري ملګری دی او دغه ملګرتیا د خپل غوره اقتصاد لپاره مهمه ګڼي. د ایران ګیس او تیل د ترکیې انرژي ضرورتونه پوره کولو لپاره زیات ضروری دي. د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې ایران نه ترکیې 1,00,000 بیرل تیل هر ورځ راوړي، کوم چې د ترکیې یو کم 50% درآمدات جوړیږي. په استنبول کې د قادر خاص یونیورسيټي د نړیوالو چارو ماهر سولی او زیل وای چې د ترکیه اقتصاد د سخت وخت سره مخ دی او د ایران نه دغه درآمدات د دوی لپاره انتهایی ضروری دي. که د ایران نه ګیس او تیل اخستل ترکیه بند کړي او د بل کوم ځای نه ورته په لاس نه راځي، دا به د ترکیه اقتصاد بیخي شل کړي. دی وایي چې نو دغه یوه غټه ستونزه ده او وخت ډیر کم دی چې پکې دغه ستونزه حل کړی شي، او بیا داسې وخت دی چې دواړه خواوې یعنی امریکا او ترکیه په یو بل باور هم نه کوي. د ترکیه او امریکا د خرابو اړیکو وجه بلخه اختلافونه دي. تیر هفته د یو امریکایي پادری انډریو برنسن په ترکیه کې قید کولو باندې امریکا د ترکیه په دوو وزیرانو بندیزونه لګولي دي. په برنسن د ترخګرۍ تورونه دي او په خپل کور نظر باندې. په جواب کې ترکیه د امریکا په دوو چارواکو د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی. څېړنکار وایي چې امریکا به په ایران د بندیزونو پر ځای کولو لپاره ترکیه په دې باندې آماده کوي چې د ایران نه تیل او ګیس اخستل بند کړي. تیره میاشت د امریکا د خزانې وزارت کې د ترخګرو مالی مرستو د تړلو د چارو مرستیال مارشل بلنګسي د خپل یو پلاوي سره انقره ته تللی و، چرته چې ده د ترکیې د چارواکو او کاروباریانو سره په دغه موضوع باندې خبرې وکړې. هغلی بلنګسي دغه ناسته کې شوې خبرې مثبته وبللې، خو یو بل چارواکی چې دغه خبرو کې موجود و وویل چې خبرې اسانې نه وې. د ترکیې نه یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې امریکا ترکیې ته د سعودي عرب نه د تیلو اخستلو مشوره ورکړه، خو دغه خبره ترکیې ونه منله ځکه چې د سعودي عرب نه تیل راوړل ترکیې ته قیمته تمامېږي او په معیار هم د ایران د تیلو برابر نه دي. بلخوا په سعودي عرب ترکیې باور په دې هم نه کوي چې دغلته ستراتیژیکي ستونزه د دواړو ملکونو ترمنځ موجود ده. د ترکیې سبا ورځپاڼې یو نائب مدیر انور سیویک وایي چې ترکیې د ایران نه په پایپ لاین کې تیل راوړي، کوم چې ډیر ارزان او اسانه دي. د دې سره سره څوک به د دې ضمانت ورکوي چې د ترکیې لپاره د سعودي عرب ناوړه رویې باوجود به د تیلو لیږل په مناسبه بیه جاري وساتل شي. د امریکا پخوانی صدر باراک اوباما چې کله په ایران بندیزونه لګولي وو نو ترکیې ته یې پکې رعایت ورکړی وو. خسړینکاران وایي چې ترکیې د امریکا د بندیزونو هیڅ پروا نه وکړې او د ډالرو پر ځای یې د سرو زرو په بدل تیل د ایران څخه اخستل. ترکیه په دغه وخت کې د نړۍ لوی د سرو زرو د درآمد او برآمد کولو ملک وو، خو بیا د سرو زرو په بدل د ایران نه د سودا په کولو امریکا بندیز ولګاوه. د روان کال په سر کې د ترکیې یو بینک چې حال نومیږي یو چارواکی د ایران سره د کاروبار په کولو نیویارک یو عدالت کې تورن کړی شو. د امریکا خزانه وزارت په دغه تن د یو درنې جرمانې په لګولو غور کوي کوم چې عربونه ډالره کېدی شي. څېړنکار وایي چې د دغه بینک خلاف دا جرمانه د امریکا لخوا ترکیې ته خبرداری ورکول دي چې په ایران د بندیزونو سرغړونو کوونکو خلاف څه هم کېدی شي. د دواړو ملکونو ترمنځ د دغه تاوتریخوالي د سوا کېدو وروستو د ترکیې د ونډو بازار هم ډیر اغیزمن شوی دی او نن په دویم وار باندې په تاریخ کې زیات ښکته تللی دی.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نکړئ.